په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. نن د سې شنبې ورځ ده، د غویې ساور شلمه د می میاشتې لسمه نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. یو شمېر معترضو ښځو نن په کابل کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته لغوه کړي. واشنگتن پوست امریکا پر کانګرس د جنوري پر شپږمه د حملې په اړه د خبري پوشش په خاطر د پولیتزر پرایز د عامه خدمتونو د ژورنالیزم جایزه وګټله. پر ډیموکراسي دغه حمله د یو نوي کال لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د ختمېدو په ګډون له لوړو ژورو ډاکو ټکن ورکوونکې وه. واشنگتن پوست د پراخو راپورونو په خپرولو زیات شمېر هغه ستونزې او ناکامۍ وموندلې چې له دغې حملې مخکې د حملې په جریان کې او له هغه وروسته په عامو سیستمونو کې موجوده وې. د جنوري پر شپږمه د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو چې انتخابات یې خپل سیال اوسنی ولسمشر جو بایډن ته بایللی وو او نتیجه یې نه منله، پر کانګرس چې په همدې ورځې د انتخاباتو د نتیجې په اړه پریکړه کوله یرغل کړی وو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې ځینې افغانان د درملو د نشتوالي له کبله مري. د دغه سازمان د افغانستان څانګې په یوه لنډ راپور کې لیکلي چې د روغتیایي سیستم د ډېوړې کېدو تر ټولو زیات زیان ښځو ته اړولی دی. د راپور په یوه برخه کې هغو مواردو ته اشاره سوې چې د درملو د نشتوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو کې له دې جملې غزني او غور کې ځینې کسان مړه سوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالف ډلې سره په وسله والې جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي هاجنس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشمې په ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوې د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو تر څنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو ادعا کړې ده. ملګری ملتونه وایي لکه چې روسیې په فبروري میاشت کې په اوکراین کې غیر مواجه جګړه پیل کړې، په اوکراین کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمېر تر 2000 اوښتی دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري په یوه اعلامیه کې ویلي تر پرون پورې په اوکراین کې 3301 ملکیان وژل سوي، 3680 نور کسان ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو په خبره په وژل سوو کې 215 تنه ماشومان هم شامل دي. او روسي ځواکونو د اوکراین د جنوبي بندري ښار ماریوپول د فولادو پر یوه فابریکه خپلې حملې زیاتې کړې. په دې فابریکه کې د اوکراین دفاع کوونکي او لږ تر لږه 100 تنه ملکیان راګیر پاتې دي. ویل سوي ګڼ دفاع کوونکي ټپیان سوي دي. د تور سمندرګي پر بندري ښار اودیسا هم توغندي لګېدلې دي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریشچوک پرون ویلي چې په دې فابریکه کې د اوکراین تر 2000 زیات مدافعان راګیر پاتې دي. اوسم د هوا حال
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 19، کندهار آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 19، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 22، او جلال آباد آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 23.
د هوا حال مو د ازادي رادیو په مشمنی خبری مجله کې واورید. پر راپورونه کې راځي ځینو معترضو ښځو نن کابل کې لاریون وکړ. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو تر شا نسی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړې. که چیرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شا نشي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
ماشینه په خپل وخت زمان نه راکړل کېږي. اوس د ثور میاشتې موږ تر اوسه د عمل میاشتې معاش نه ده ترلاسه کړی.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه بیا شدیده سوې ده. تر شپږ نیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په کابل کې د ښځو د اجباري حجاب په غبرګون کې لاریون وکړ. دوی په خپل لاریون کې د دې فرمان پر ضد ژغ پورته کړ او ویل چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګراونی ولستوی دی پر انجونو او شوزو د طالبانو د اجباري حجاب فرمان په کور دننه او له افغانستانه د باندې له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
بیا حملارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر حوزه غورزنګ غړو د کابل په شهر نو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف پاړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر خوځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موکو وختل په هغه شعارونو سره چې د قانون شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي د هغه سپاره چې طالبان د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریګو.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې لدی لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوی او تر څنګ د معترضو خزول قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي علین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال لدوی د کړی پشان تاو شوی ولاړ دی. د دې لارون یوې ګډونوالی ژورالیا پارسی ازادي رادیو ته وویل
اول خو پیش روی تانګ تیل شهر نه وینځم
لومړی خو یې د شهر نه او د تیلو پمپ سره زموږ مخاوني ولا او روسه یې وویل ک چې تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي اولی په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ هلته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او له موږ راتاو شول. نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو. بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی. موږ ته یې ویل چې بی حجابه یاستې او کافر یاستې. همداسې ترخی خبرې یې کولې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د حجاب تر ټولو خبره خودل شوې خدا هم پکې لیکل شوې چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسب نوي. لاریون کوونکو مېرمنو یو ومادي ز پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د خزل لري کول پر دندو یې محدودیت پر مخې د خونځیو تړل او ځنې نور کارونه هیڅ ډول شرعي قانوني او منطقي او انساني جنب نه لري.
په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو ترشان سي له فشارونو سره به مخامخ سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به لنډيوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداري ورسره تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته تا د سختدري ځلې خطاب وکړ او وی ویل داسمه حال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او خوځو د زورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي کچېرې دوی له خپلو دې پریکړو په شان شي داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پریکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پورز ازادي رادیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر خپل منافع پورې اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام به د هیواد مرلو اجرا دي د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لوتون د خبرګونونو سره مخ شوی خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې ورسته ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوایل شوګم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خوځو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خوځو د طالبانو په لومړی پلا واکمنۍ کې درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ماشومان د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان د خوراکي موادو له کموالي سره مخامخ دي.
د دې کوچنیانو مور عالیا وایي خپل ماشومان د شپې له لوري وږي ویده کوي او د ورځې لخوا په یوه مړې ډوډۍ او اوبو گزاره کوي. عالیا چې د تخار ولایت په یوه لرې کلي کې ژوند کوي، خاوندې په پردی وزمکو کې کار کوه او په ګټلو پیسو یې د کورنۍ نفقه برابروله. خو لس میاشتې وړاندې د علي دا کوچنۍ دنیا هغه وخت ړنګه شو چې خاوندې په تخار کې د جګړې له امله ووژل شو او دا د خپلو شپږو کوچنیانو سره یوازې پاتې شوه.
پر موږ یوه بده ورځ راغلې. وږي ماشومان مې ماته او زه مې ماشومانو ته ګورم چې کله له لوږې مري. په کور کې هیڅ نه لرو. دا مرستې چیرته ځي؟ په کومو ځایونو کې چې خلک واسطې لري دا مرستې هغوی ته ورکول کیږي. زما غږ هغه چا ته چې په واک کې دي ورسوئ چې ما سره مرسته وکړي، که نه له لوږې مړه کیږو.
خیدا د افغانستان د هغه زرګونه مېرمنو له ډلې وي چې هر شپې ماشومان په لوږه ویده کیږي او د ورځې سترګې د نورو مرستو ته وي. د افغانستان دی وضعیت نړیوال بنسټونه هم اندېښمن کړي. تازه له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د 10 میلیونه ماشومانو د لوږې خبرداري ورکړې. دغه بنسټ په خپل راپور کې په دې هیواد کې د پراخ مرستو غوښتنه کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلی دي د نویو شمیرونو پر بنسټ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان د اقتصادي ناورین، د اوکراین د جګړې او د اوږدې وچکالۍ له امله هر ورځ وږي پاتې کیږي. په دې هیواد کې د ماشومانو د تلف کېدو د مخنیوي په هدف د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا ده. د ماشومانو د ملاتړ د دغه بنسټ په راپور کې راغلی دي سره له دې چې په وروستیو څو میاشتو کې ګڼو افغان کورنیو سره د خوراکي توکو د پام وړ مرستې شوي، خو لا هم په دې هیواد کې د ماشومانو او لویانو په ګډون 19.1 میلیونه کسان چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه جوړوي لا هم وږي دي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلی دي چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې راپدې خوا 20,000 کسان له قحطۍ سره مخ شوي. حتی موکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ویندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
په همدې مسله کې تم کیږو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دې ادارې د یو راپور پر اساس په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله نږدې 40 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تېر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم به ساري لوږې سره مخامخ دي.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي له لږې سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.6 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګورۍ کې ځای لري. راپور په ګوته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو د پام وړ بشري خوراکي مرستې چمتو کړي، خو افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان، د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوی زیاتوي، په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدل او د خوراکي توکو لوړو نرخونو حالات نور هم پسې خراب کړی دی. په دې راپور کې وچکالي، د خوراکي توکو د بیې لوړېدل، د لسیزو اوږدمهاله جګړو اغېزې او د سیاسي لیږد په پایله کې اقتصادي سقوط د لوږې د اصلي عواملو په توګه پیژندل شوي. په راپور کې لیکل شوی نږدې 38% افغانان په نخښه شوی چې بیړنیو خوراکي توکو ته اړتیا لري څو مرسته ورسره وشي. په دې راپور کې د افغانستان د خالصو عوایدو کمواله او ترخواي د افغانستان د پراختیايي پروژو درېدل له نورو لاملونو یاد شوی چې د خلکو په ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې یادونه هم شوی چې د می میاشتې وروسته به د بشر دوستانه خوراکي مرستو د وړاندوینې کمیدو سره وضعیت لا پیچلی شي. راپور وړاندوینه کوي چې شاید مرستې د افغانستان ټول نفوس ته په کتو 8% راټیټ شي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي په افغانستان کې ټولنیز ژوند او د خلکو وضعیت په هغه حالت کې نه دی چې نړیوالې ښیي. خو د پلازمینې کابل په ګډون د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو مخکې په راپورونو کې ازادي راډیو سره له ناسم اقتصادي وضعیت شکایتونه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د دولتي شونځیو یو شمېر شونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ورکول سوي. دغه شونکي وایي چې دې کار له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کېږي. اوس
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي د وایي تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوند یې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان را کړل کېږي. اوس ساده د ساور میاشته موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته ماشین تخصیص نشته، شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
ما مشکلات اقتصادی مواجه استم.
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه دی اخیستی. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړه او تر اوسه یې زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول د تیر څوارلسو لمریز کال د ښوونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جد یو دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د ښوونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق د وی هوکړې لمخې ورکول شول.
درې اونۍ مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه شوله. په هغه جلسه کې توافق په دې وسوس یونیسف به هغه کومو معلمانو ته چې معاشونه نه دي رسولي هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوې چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې ماشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پتسو شیبو کې نوریاس نوری د راپورونو په بل ټولګه کې ستاسو ملتیا کوي. خو سی و نړیواله مساله، روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ماریوپول کې د مقاومت پر ورستی سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شر او د سارا کې چې بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېیمه برخه وي. نور حال په دې راپور کې اوریدلی سئ.
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اورېدل شوي دي. د عدیسه خاری شورا پرون ویل چې پر دې ښار څو توغندې لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېتانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېیمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و 40% نه بلکې 30% راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25% له رکود سره مخامخ شي.
ازادي راډیو ته ورجست پر روانو لسو دقیقو کې د راپورونو په بل ټولګه کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم.
یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګیو د پورتو نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کیږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کیږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کیږي. نور په دې رپورټ کې
مونږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم قتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په دې خار کې تر 12 مزده کړی کړی د هغه څل عمل اندېښمنه ده چې د پوینا پورسیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمیر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
مونږ د مکتب په دوره کې ډیر زیات محدود وو، حتی زمونږ جراب هم قتل کېدلې چې مونږ څه رقم جراب پوکو څه ورسېږي دی ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپله دغه یو دلیل افغانۍ ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه سی وکړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمیر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر وړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبله ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشره وړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. د دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې دی هم د طالبانو پلوي بلل کیږي په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوو ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتوګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15,000 محصلینو له ډلې 1,000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلی که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابتوای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کیږي، یو تور په چا باندې لګول کیږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو لوري د دغه ډول بی بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډي بولی او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپل دغه ډول بی ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات جوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول سرګندونو سره د جنو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل خود طالبانو حکومت وایي په ټلویزیونی بحثونو کې په افغان جنو تور پوری کوونکې د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعض بحثونو کې داسې خبرې کوي چې عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی ده او یا سپکوونکي وي، هغه د اسلامي امت استازي نه دي. یو هم که تاسو تعقیب کوي زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي، بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهن بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی ته ویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وسي، بیا هم مسؤول ارګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدی پاړه څنوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212641001.
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه، اوړه، غوړي، لوبیا، وریجې او خرما شامل ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرسته کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان خیری ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټولو شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 900 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنیو لپاره په افغانستان کې، کونړ ولایت کې د 1200 کورنیو لپاره ویش پروګرام دی. کې 40 کیلو وړي دي، 15 کیلو وریجه ده، 15 کیلو لوبیا ده، 15 کیلو بوره ده، 15 لیتر تیل دي، 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهدا او د بچو سره هغه ته سره کړي ده، د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلارې په تیرو جنگونو کې وژل شوی او خپل هم معلول دی، په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په دې برخه کې تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحت مند وي. زه یو تن د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړپوړو چارواکو او د معارف د لوړپوړو چارواکو نه غوښتنه او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ ته لاسته راوړل لپاره هڅې کوو تر سیکړو. همدارنګه د معارف د لوړپوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په هکله مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي، که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي، نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه دې موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودي نشته. نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 100 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره وزنوریاست نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له نور خبرونو سره پاتې شئ.